افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. وویل چې د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي چې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ خبرې باید په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 بیرته پیل شي او د ځای په اړه باید دواړه لوري توافق وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد ته ورغلي له قطر د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ پلاوي څخه غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین د خبرونه اوروي.
پاکستان له طالبانو غوښتو چې تاوتریخوالی کم کړي. د تاوتریخوالی په دوام نن په بغلان او روزګان کې د نږدې دیرشو امنیتي سرتیرو د وژلو راپور ورکول شوی او د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي د دوی یو فعال علي وزیر د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته د طالبانو له ورغلي پلاوي غوښتي چې افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. شاه محمود قریشي نن له طالبانو سره تر کتنې وروسته دغه خبري خبريالانو ته وکړي. قریشي ویلي د تاوتریخوالی کمول یوازې د طالبانو مسؤلیت نه، بلکې په خبره یې د جګړې ټولې خواوې باید داسې کار وکړي چې اوربان ته لاره هواره شي. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د غپلاوی نن اسلام آباد ته رسیدلی او ټاکل شوی له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. بلور ته افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی له دوی سره په مشورې پاکستان ته سفر کړی. دا خبره د افغانستان بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې کړی او ویلي دی چې حکومت له دې سفره خبر دی. خبر پانه کې راغلی اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر کابل ته د عمران خان د وروستي راتک په نتیجه کې کیږي. په بغلان او روزګان ولایتونو کې د نږدې دیرشو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په بغلان کې د پولیسو ویان جاوید بشارت وایي د پلخمري د وزیر آباد پر پوستې تېره شپه طالبانو برید کړی چې پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بشارت ازادي راډیو ته د مرګ ژوبل شمیر نه ښیي، خو د بغلان د ولایتي روغتون مشر عین الدین سیادی وایي دوی ته له دغې جګړې 13 جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي. بلور ته د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه ته د مرګ ژوبلې ادعا شوې ده. د اورزګان د والی ویان احمد شاه ساحل وایي دهراود کې تیر شپه له طالبانو سره جګړه کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوختي، خو کراش میرې نه خي. ولسی جرګه کې د اورزګان استاد بسم الله جان محمدي چې خپل د دهراود اوسیدونکو دی وایي
اغه معلوم نه دی. و د ولی محمد په نامه سپارښت کمانډان واغ هم شامل دی. و
د افغانستان دفاع وزارت په دهراوت کې یوازې د ولسو طالبانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو خبره کوي او په ویلامې کې ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې تیر شپه جګړه شوې، خو د ولسوالۍ ټوله برخه د افغان ځواکونو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریانه یو لستنه رد شوی پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پي اي اژانس ویلي ټاکل شوی و همدې الوتکه کې له سویډن نه هم یو لستنه افغان پناه غوښتونکي بیرته وطن ته ولېږل شي، خو د کورونا اړوند ستونزو له کبله د هغوی سفر ځنډیدلی. د راپورونو پر بنسټ یو افغان چارواکي ویلي هنګري هم نیت درلود چې ځینې پناه غوښتونکي وباسي، خو د افغانستان دولت د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو سند د شتون له مخې اعتراض ورته کړی. ټاکل شوی جرمني هم له نه هم یاشتو ځان وروسته بیرته درات شو پناه غوښتونکو لیګل پیل کړي او تمه د لمرنۍ الوتکه سبا کابل ته ورسیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي د دوی یو فعال علي وزیر د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتين پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې په پیښور کې د پولیسو لخوا د علي وزیر نیول کېدل د پټکو د دولت د جبري پالیسيو تسلسل دی. د غورځنګ بل فعال محسن داوړ لیکلي علي وزیر پیښور کې د پاوس پر یو خوندې د بریټ 15 کال مراسمو کې ګډون کړی و چې بیرته راتګ پر مهال نیول شوی. داوړ لیکلي د پاکستان حکومت د دې پر ځای چې پر خوندې بریټ کون کی عدالت تراکاږي هغه غغونه غلي کوي چې د عدالت غوښتنه کوي. په امریکا کې په کورونا د اختشو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارد کچې ته لوړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د غلطه څبان د سلو روغتونونو خپلو کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی. د امریکا ټولو 500 ایالتونو کې روغتیاي مرکزونو ته دغه واکسین چې د فایزر او بیو انټیک کمپنۍ لخوا جوړ شوی رسیدلی د جان هاپکنز پانتون شمیرې ښیي چې امریکا کې په یوه ورځ باندې 2,800,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شول. په امریکا کې تر اوسه له 3,300 ډېر کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. او ټاکل شوی د اروپا پارلمان نن ناوخته د سخاروف معتبره جایزه د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکایا او د مخالفانو یو شمیر نور مشرانو ته ورکړي. دا جایزه دوی ته د هغو خدمتونو لپاره ورکول کیږي چې د فکری ازادۍ په برخه کې کړی دي. تخانوفسکایا لیوی اونۍ راهیسې په بروکسل کې د اروپای ټولنې له مشرانو سره په لیدو کتو بوخته ده. نو مولې ته به نن د ورځې په پای کې د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال دا جایزه ورکړل شي. د اروپا د پارلمان مشر دیوید ساسولی په 13 اکتوبر میاشت کې ویلي و چې د 2020 کال د سخاروف جایزه د بلاروس د همغږي شورا ته ورکول کیږي. د 50,000 ډالر پر ارزښت سخاروف جایزه له 1983 کال راهیسې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو برخه کې کار کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15 چټي منفی 3. جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 14 چټي 3. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 9 چټي منفی 15. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 9 چټي منفی 15. او مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3 چټي منفی 3.
نجا صفوي وچ د افغانستان د څو خورونو د هوا د حالاتو اټکل وورو او له هغه مخکې مسعود الله لودین د افغانستان او نړۍ ورستي خبرونه. ولانه په خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د ملي مصالحې دیالي شورا مشر عبد الله عبد الله وای د افغانستان د دولت او طالبانو د ملګرتیا پلاو ترمن بل پړاو خبري به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي. خو د ځای پاړه به دوړ لوري توافق کوي.
در مورد محل مذاکره تبع بحث های صورت خواهد گرفت. در نهایت باز به توافق دو جانب مبدل میشه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د هیواد ورغلی له قطر د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی څخه غوښتي چې تاریخوالی کم کړي. د دوړ لوري ترمنځ خبرو د بل پړاو د پیلېدو په درشل کې ډیرو لورو د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي. د ننګرهار دینی عالمانو شورا هم پر دوړ لورو غږ وکړ چې سولې ته رسیدو په مخه دایمی اوربند وکړي.
دواړو جانبان باندې غږ کوو چې په مذاکراتو کې کومه سکتګی راغلي دا باید عاجل ختم شي.
د سولې په پروسه کې ورستیو پرمختګونو په اړه به د چارو دی وکتونکو نظر هم واخلو. دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی افغانستان د نړۍ په کچه د انساني پراختیا په فهرست کې د وروسته پاتې هیوادونو په قطار کې راوسته. یو په نړۍ کې پر اقتصادي او نورو فعالیتونو د کورونا د خبرې شوی او با اغیزې به هم په یو راپور کې واوري. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار ته روشن پم راستوړند کوم. رازو لمړی د اصول موضوع ته د افغانستان ملي مصالحه دیالي شورا مشر عبد الله عبد الله وای د افغانستان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنز بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي. خو د ځای په اړه به دوړ لوري توافق کوي. خغلی عبد الله د سرګندونه نن د شورا د ملي سکرټریټ د پرانست د دفتر د پرانستلو په مناسبت غونډه کې وکړې. هغه وویل نن به د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی له غړو سره چې نوی له دوحې کابل ته ستنه شوي وګوري. د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړي کابل ته تللی او د غرض د طالبانو پلاوی هم اسلام آباد ته. خو لومړی به د خغلی عبدالله د نننیو څرګندونو په امباب نور د ازادي راډیو له خبریالې ناجا صافي څخه واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبد الله عبد الله وای د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمی وروسته په خپلې ټاکلې نیټه پایل شي. نوموړي د سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي سکرټریټ پرانست غونډه کې وکړي. نوموړي ویل د سولې راتلونکو خبرو ځای به د دواړو لورو په هوکړه ټاکل کیږي. خو زیاته کړه خبر دا وی چې د خبرې دننه په افغانستان کې وشي.
لومړنی مرحله تر سره سو ان شاء الله تمداد چی په ټاکلې موده دا خبري بیرته پیل سي. د خبرو ځای ټاکل به د دواړو دورو هوکړې پورې تړلې وي. موږ غواړو دا بولو چې دا خبرې افغانستان کې وسی، خو د خبرو ځای باید د دې بهیر د مخنیوي سببونه ګرځي.
د سولې ملي سکرټریټ به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې فعالیت وکړي چې غړي به یې تر ډېره د مدني ټولنې وي. ښاغلي عبدالله په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې له افغان مرکچي پلاوي سره چې کابل ته ستون شوی نن یوه ناسته هم ولري. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې د افغانانو د خپل منځي خبرو دویم پړاو دې په افغانستان کې وشي. نوموړي دا هم ویلي وو چې طالبان چې د افغانستان په هر ځای کې خبرې غوره بولي، دوی به ورته اسانتیا وی برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غنی هم د کابینې غونډه کې ویلي شه خبرې دې په افغانستان کې پیل شي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. ښاغلي محمد نعیم ازادي رادیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لورو هوکړه کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښیي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تیره شنبه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاو په خبرو کې د جنوري تر 15 نیټې د دمی اعلان وکړ. د سرګندونې چې لنګدې دریو میاشتو روان وي، یوازې د سولې د خبرو په کړنلار هوکړه شوی او دا جنډا په اړه تازه دواړو خواو یو بل ته خپلې غوښتنې سپارلې دي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې اوربند به د سولې د خبرو په اجنډا کې د دوی لومړیتوب وي. په قطر کې د سولې تر لومړي پړاو خبرو وروسته افغان مرکچی پلاوی تیره شپه کابل ته راغلی او طالب پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی سو د خبرو د اجنډا په اړه مشورې وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې ډلې مرستیال مشر ملا برادر اخون هم پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د ښاغلي نعیم په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو موضوعاتو خبرې وکړي.
اسلام آباد د طالبانو د مرستیال مشر او د غراز په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی چې اسلام آباد للی نن د هغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې له دوحې ورغلي د طالبانو پلاوی ته ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم شي، خو هغه ویلي چې دغه ژمنه نه یوازې په طالبانو پورې تړلې بلکې د جګړې نور ټول اړخونه هم باید ورته ژمنې وکړي تر څو د قریشي په وینا اوربند ته لاره برابره شي. د قریشي په خبره طالبانو دا مسله درکړې چې روانه جګړه نه د دوی او نه هم د افغانستان د دولت په ګټه ده. همدا شبه له کابل د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي را سره د ټلیفون په لیکه دی. اعظمي صاحب خبرونه ته خره غلاست. د سولې په بهیر کې دغه ورستي پرمختګونه ک راته وای چې څه ډول ارزوي د افغانستان د دولت پلاوی کابل ته تللی او د په دوحه کې د طالبانو پلاوی هم اسلام آباد ته، آیا دواړو پلازمینو ته د دوی دغه سفرونه به د سولې دغه پروسه مخته وغورځوي؟
نوري صاحب دلته څو موضوعات ډېر مهم دي. یو خدا دی چې طالبان د دوحې څخه دی پاکستان ته هلته د پاکستاني چارواکو سره ګوري او بیا وایي چې موږ د پاکستاني چارواکو سره یوازې پر مهاجرینو باندې بحث کوو. یو دولت د افغانستان بیا ادعا کوي چې طالبان کوم سفر چې کړی دا د افغانستان دولت سره په هماهنګي کې سوی دی. یو هغه سفر چې کوم عمران خان د پاکستان صدر اعظم کابل ته کړی و، د هغې بحثونو په رڼا کې به پاکستان حکومت طالبان څخه دا غواړي چې خشونت فوري راکښته شي او بیا وروسته یو آتشبس باندې بحث وشي. نو دولت افغانستان هم د دې سفر مخالفت نه دی کړی، خو بحث دا دی چې آیا طالبان واقعا هلته د خپل د افغان مهاجرینو لپاره تللي که د دې لپاره تللي چې خپل سیاسي مشرتابه او نظامي مشرتابه چې کوم اصلي مشران دي پاکستان کې د هغوی سره ګوري او د پاکستاني چارواکو سره پر د افغان سوله باندې او په جنگ باندې بحث کوي. په دې کې بله موضوع چې افغانانو تر ډېره اشاره کوي چې طالبان خپل کور ته تلل دي او پخوا به هم دا سفرونه کول او په پټه به تلل، دا اوس واضح تللي دي. نو په دا خاطر دی یو باندې جوړی کې کچيري واضح وای چې موږ خپل برنامه سره ګور نو دا به یو نوو پر پاکستان فشار دی چې واکان د طالبان رهبران ته په پاکستان کې دی او هم د پاکستان څخه طالبان مشورې اخلي چې څه وکړي.
کله چې قریشی دا خبره کوي چې طالبانو غوښتنه دي چې باید تاریخوالی کم کړي، د قریشی دغه غوښتنه څومره مهمه ده؟ تاسو فکر کوئ چې طالبان به یو څه دغه غوښتنه ومني؟ د ویل چې دغه اور کم شي نه یوازې طالبان بلکې نور د جګړې اړخونه هم د سولې ته یا اوربند ته دایمی اوربند لار پرانیزی، آیا کیدای شي چې کور کم شي دایمی اوربند لار پرانیزل شي؟
په دې کې شک نشته چې پاکستان په صادقانه شکل باندې وغواړي د افغانستان سولې په بهیر کې کومک وکړي، د دې استعداد او تاثیر لري، چون چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د فامیلونو یو ریډ دغه کې مثلا د زخمیان تداوی کې ریو سپلای او کومکونه ډېر زیات، یعنی پاکستان رول په دې کې لري. خو سوال دا دی چې آیا پر پاکستان باندې باور کېدلی شي او په طالبانو باندې باور کېدلی شي؟ فکر کوم افغانان یو شی چې غواړي هغه د دې ته ریډي هغه دی چې کسرتاسری اوربند نه کیږي، ورته لپاره اکلن یو یو په خوشنط کې په دغه کچا کې کموالی ولیدل شي چې هغه هغه په افغانستان کې څوک نه ویني، نو دا باید په عمل کې ثابت شي. فکر کوم اوازی په وادو په خبرو باندې به افغانان باور ونه کړي.
د خبرو لبل پړاو لپاره دو مخ کې د خبرو د ځای په اړه غوښتنې راپورته کیږي. د افغانستان دولت وایي باید داخل د خاوري د افغانستان د خاوري وشي، خو طالبان وایي چې هغه دوحه خده. فکر نه کوي چې دا به هم دغه پروسه یو څه ځنډنې کړي اوس چې پر اجندا دواړه لوري خبرې کوي؟
زه فکر کوم دغه بحث د تیر هفته د ازادي راډیو د لارې ما وکړي چې کچیر یو کلیه تش بس وسی او افغانان په خپل کور کې داخل کې سره کړینی او بیا پر هغه موضوعات چې مثلا اختلاف دی پر هغه باسو کې دا ډېر به تر نسبت دی چې مثلا یو بل یو اتزیو کوم مشکلات باندې تاسو یې سره کړینی. نو زه فکر کوم د افغانستان دولت خو طبعا د دې توقع لري چې طالبان دی راشي دلته افغانستان کې داخل سره کړینو، خو زه بیا بل خواته وګورو طالبان داسې اماده نه ښکاري، چون چې دوی پر دې باندې بیرته کابل ته راځو نو دا به د دې په معنا وي چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت پیژنو او د طالبانو هغه بدا چې مثلا کابل د کابل دولت په رسمیت پیژندل دی هغه به تر سوال لاندې راولي، نو دوی به پر دې باندې ډېر بافشاري کوي چې کثر او یا هم بلی واده فکر کوم بلی واده لپاره به وس وختي وي، چون چې ډېر کار ضرورت پکې یو یو د کثر نه علاوه یو بل بهرنی واد چې مثلا اروپאי وادونه کې جرمني ډېر اماده کې شو دلته، ناروی ډېر اماده کې شو دلته، په سیمه کې ازبکستان هیوا، نو زه فکر کوم ازبکستان او چین نو کچيري دا غنور د کثر نه باندې بحث کیږي هغه ته به لا هم اماده کې ډېر زیات صورت وي چې ترڅو دا ممکن
اوسې. کور ودان د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستيال مشر حکمت اعظمي او البته د یادونې ور بولي چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل اسلام آباد د طالب مشرانو نننې سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغانستان له حکومت سره په مشوره شوې ده. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو به هم د سولې په موضوع کې تم کې یو په ننګرهار کې د ختیځ میشتو دینی عالمانو شورا یو شمیر غړو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې له دواړو لورو د خبرو د بیا پیلېدو د سمدستي پیلېدو د غوښتنې ترڅنګ سولې ته رسیدو په هدف د دایمي اوربند غوښتنه هم کړې ده. زموږ د مشال رادیو خبري الباز محمد نور تفصیل اوروي.
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سلام مشورو په موخه د سولې لپاره پیل شوې خبري د راتلونکو کال د جنوري تر 15 نیټې پورې ځنډېدلې، خو په ننګرهار کې د ختیځ میشتو دینی عالمانو شورا استازو د دسمبر په 15 نیټه په یو خبري کانفرنس کې د سولې لپاره د پیل شو خبرو د ملاتړ تر څنګ په دواړو لورو غږ وکړ چې د خبرو لړۍ بیرته پیل او د سولې لپاره د دایمي اوربند وکړي. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولانا محمد داود مجاهد دغه خبری کانفرنس ته وویل
دواړو جانبانو باندې غږ کوو چې په مذاکراتو کې کومه سختګی راغلی دا باید عاجل ختم شي. دا د ولسونو په ګټه باندې نه ده، د ولسونو ارمانونو ته باید رسیدګي وشي. د دغه جنگ نه چې دا اوس ور باندې دردیږو او څلوېخ کاله موږ په دې اور کې سوځیږو، ولسونه د دین رنج جوړي، د دین کرکه لري. جنگ هغه څه دي چې افغانستان د تباهۍ سره مخ کړ.
د دینی عالمانو شورا یو تنغړی مولوی همایون حامد وویل دوی د داسې اسلامي نظام غوښتونکي دي چې د هر وګړي ژوند پکې هوساوي.
د بین الافغانی مذاکراتو تایید کوو، دوام غواړو، د بیړنی اوربند هیله غوښتنه کوو. افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور ګڼو. د سولې او بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې د هر خنډ او زند غندنه کوو. په هیواد کې د قانون تطبیق او افغانانو ته د منلو وړ نظام غوښتنه کوو.
د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د ختیځ میشتو دینی عالمانو د شورا منشي مولوی شریف الله رحماني وویل دوی د داسې یو اسلامي نظام حمایت کوي چې وګړي سیاسي ازادي ولري او ټولنیز عدالت پکې موجود وي.
د افغان ولس کشاله له سولې پرته بل بدیل نه لري. موږ ته ټولو نه مهمه د افغان ولس ګټې دي. موږ ته د خپل ملت او د قوم د دولت اساسات د ملي شتمنیو د حفاظت ټولو نه مهم دي. موږ دغه یو مثالی اسلامي نظام غواړو چې هلته سیاسي ازادي، اجتماعي عدالت او د رعیت په منځ کې مساوات وي.
دغه ختیځ میشتو دینی عالمانو د افغانستان د ملي امنیت شورا دستر سلاکار حمدالله محب د هغه وړاندیز ننګه وکړه چې ویلی دی چې د سولې لپاره پاتې خبرې دی په افغانستان کې دننه تر سره شي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغان پناه غوښتونکو یو لس کسیزه ډله چې په اودریش او بلغاریا کې د پناه غوښتنې رد شوې نن سهار کابل ته ورسېده. د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې تمه وه د پناه غوښتونکو یوه بله ډله هم چې په پام کې وه په همدې الوتکه کې له سویډن څخه افغانستان ته واستول شي ځنډېدلې ده. فریبا ظاهر په سویډن کې د افغان پناه غوښتونکو چارو د ټولنې له یو غړي نوید نوري سره مرکه کړې او په پیل کې د دغو کسانو د شمیر او د ایستلو د ځنډې دلیل په اړه ترې پوښتلې دي.
قرار خوام دسته ده چه شلو نا پینزهش کسانو تا تصمیم اخیستل سه و شده ولیگی افغانستان تا بیا دیر حل و زلو بخاطر که مونگ او دوی سرم خبره وکره، دیر تزاوراتم وکره، دیر نمون ده دشمیر دیر کتره وستلو تل اتو نفر پوریه او د دغه اتو نفرو نا دوی ده کرونا تستونه وخستل. دوی نا پاس دو کسان دوی دمیمز نا ازاد سوال چې شپږ نفر پاتې سوال دوی غوښتو اما غشپاک نفر ولېږي افغانستان ته.
بله، خو اوس داسې راپورونه خبره شوي دي، مخصوصا د ډی پی خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د دغو کډوالو اخراج د کورونا ویروس له کبله ځنډېدلی دی. ایا همدا خبره صحیح ده؟
خبره نو دلته چې د علت همداسې و چې موږ په ډېر کم وخت کې د افغانستان د مهاجرینو وزارت سره اړیکه وتنول او د افغانستان د ساتنې وزارت سره مو خبره وکړه او د دوی ته نوې معلومات ورکړه چې هغه خبر نه و چې په سویډن کې یو قانون دا چې 12 میاشتو لپاره څوک چې بندي یا چې دغه کمپونه کې دوی سره یې نو هغه 12 میاشتو نه پاس دوی آزادوي. او دلته د پومنس کسانو چې یو لس میاشتې او شل ورځې تیر کړي وي، یو لس میاشتې او پنځه لس ورځې تیر کړي وي، خو ډېر نږدې او دغه 12 میاشتو لپاره او دوی ځکه غوښتل چې دینه چې دوی 12 میاشتې پوره شي دوی ولېږي افغانستان ته. او د دې معلوماتو په باره کې افغانستان د وزارت ساتنې وزارت مهاجرین دوی ته خبر نه و. نو موږ ډېر په خو وخت کې وکولای شولو چې هغه سره اړیکه څنګه کړه او هغه ته مو وویل نو یو بل قانون هم راغی چې دوی سویډن هیڅ وخت کولی نه شي چې یو مریض چې د یو مهاجر حالت د صحیح خني دوی کولی نه شي چې هغوی ولیږي بل مملکتو ته.
په سویډن کې د افغان پناه غوښتونکو د چارو د ټولنې یو غړی نوید نوري و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم په نړۍ کې د کورونا خبرې شوی او با پاړه د نوې کال په شپه د چین لخوا د کورونا د اوبا د خبرېدو اعلان د خلکو لپاره د نړۍ په هر ځای کې چې د هغه نوې کال د پیل زیری و چې هیڅ رانغی ځکه ډیری پروګرامونه او مناسبتونه چې په دې کال باید شوي وی ونه شول. په 2020 کال کې د حج له مراسمو نیولې تر اولمپیک او په ډیرو هیوادونو کې تر پوځي پریډونو پورې مناسبتونه یا کنسل شول او یا وځنډیدل. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکلاوروي.
انسان د بشري ژوندانه لپاره په ګڼه ګوڼه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولنپوه ایمیلی دورخایم څه باندې یوه پیړۍ مخکې ویلي و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډله ییزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکي نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کېدای شي. د سکاتلند د سینټ انډریو پوهنتون څیړونکي نیک هاپکنز 15 کاله مخکې لیکلي و چې ښایي د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګوڼه کې ورګډ شي، له ځان سره ناروغۍ راوړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته یوسي. هاپکنز دا څرګندونې په 2016 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګوڼې له کبله خپرېږي. د مارچ په 11 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسیده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې وایرس د خپرېدو د چټکوالي له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او COVID-19 د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیگ بلل کیږي او د ټولې نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپل ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکی ملي لیگ هم اعلان وکړ چې خپل ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیگ په موقتی ډول وځندید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځندولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2020 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځندول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 111 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1,000,000 او د مړو شمیر له 50,000 واوخت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 15مه بنا یعنی حج سکال تر سره نشي او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډیږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمرې د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2,000,000 و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی او د ژوند بیلابیلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه او په روسیا کې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځنډېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځنډېدل. د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپل وړتیا وښيي او ویست انډیز به شیبې شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپل اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغونی جشن نوروز مراسم هم د قرنټین د محدودیتونو لکبله هسه چې دود و پرځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن او په ډیرو هیوادونو کې د ډلهیزو منډو یا ماراتون لوبې او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو لکبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوی کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خوره وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیله من کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. البته زموږ بخنه او منې د ملګرو ملتونو پرختیا ادارې یو ان ډی پی راپور